په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. اول چې د جوزجان ولي وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. په سیمه کې د داعش د ماتېدو په اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. دغه راز د جلال آباد د ننګرهار ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې اقدامات شوي. دا هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یوه میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. خولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم سوي داعش وسلوال شمیر نن ماپښین 250 تنه ته ورسېد. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ او د ایران پارلمان د دغې ود ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتیو ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې دولت ته د تسلیم سویو داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنو ته ورسېد. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل چې په تسلیم سویو کسانو کې دیرش ښځې هم شامل دي او مهم قمندانان هم پکښې دي. دوی د سحر څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کیسته چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکښسته. د درزاب امنیه قمندان زیاته کړې چې ټاکل سوی دغه کسان شبرغان ته انتقال سي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوي دي. 14 تنه وژل سوي او 50 نورې لا ترک دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ملګر ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجری لمریز کال د حمل یو دیرشمه نیټه د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم اقدام دی او دا چې ملګري ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. د لوګر سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد سی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړي کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایله کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلا او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوندۍ نیول شوي دي او وایي افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 1499 کال د کانکور په ازموینه کې د څه باندې 150,000 ګډونوالو له ډلې څخه شاوخوا 6,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته بریالي سوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې د ګډونوالو څخه 12,000 نورو کسانو نیمه عالي موسساتو ته هم لاره پیدا کړې ده. د دغې ازموینې د نتیجې له مخې د کابل ولایت اوسیدونکي تحمینې د سرژنۍ کانکور عمومي اول نمره اعلان شوه. زموږ خلاصه د رادیو لري. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژور اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل سوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او د دغه هیواد د پولي واحدیا کرنسي د بیساری لویدو پاړه وپښتل سي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن دا راپور ورکړی دی. دغه راپور لمخي به د ایران ولسمشر څخه دا وضاحت هم وغوښتل سي چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو دوه کال وروسته لا ولې ایراني بانکونه نړیوالو مالی شبکو ته محدود لاسرسی لري. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر په می میاشت کې د ایران د اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران د نورو بندیزونو د لګیدو ګواښ وکړ. د روحاني اداره له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. او فیسبوک وایي چې داسې هڅو ته متوجه شوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاس وهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 تقلبي پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای شویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد سوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاس وهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
لفرې بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د جوزجان ولې وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی دی.
په درزه او په قشتبک کې کومه د داعش ډله موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپله روسیا په دې کې داخله ده د زپول کې شګمن لرم.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر اخیستی. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره هم نوي اقدامات شوي، خو آیا دغه اقدامات کافي دي؟
دښمن د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام سره، آیا د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به سم ترسره شي؟
یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي، هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي.
د هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیم شوي دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ویلي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیات هم ژوندي نیولې دي. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی، له مزار شریفه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي هم د شيبر سره د ټيليفون په لیکه دی. حبيب زاي صاحب، د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلام تاسو ته نوري صاحب او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لا تیر را پدې خوا په جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ څخه حکومت تقریبا 250 د ملاب مولوی حبیب رحمان په مشرۍ او د هغه د مرسیال مفتی نعمت الله په مشرۍ دولت ته تسلیم شوی دی. او په پام کې دا د جوزجان امنیتي چارو کوایل چې دا کسان به نن شپه د جوزجان مرکز ته را انتقال شي. په 250 کسانو کې چې په دولت ته را تسلیم شوی دی، کابو 10 تنه یې ښځې دي او د دې تر څنګ بهرني جنګیالي هم پکې شامل دي.
بله، بله حبیب زه سپ تاسو ویلې د دوی د دوو کسانو د تسلیمې دو چې د مولوي بوبخی د مفتي نعمت الله هم چې د دې ډلې مرستیالو په سیمه کې فعالیتونه کول، داسې ویل کېږي چې مخکې هم دی دولت تسلیم شوی و او د طالبانو په لیکو کې جنګېده.
مولوی نعمت الله تقریبا اوو کلن را پدی خواهد دولت پزد د جوزجان او سریپول په سرحدي سیمو کې همدارنګه په قوشتېپه او د ارزاب ولسوالیو کې د خپلو جنګیالیو سره یو ځای د حکومت پر وړاندې جنګېده، خو کابو دوه کاله دمخه یو ځل د ولسمشر لون مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم ته په جوزجان ولایت کې تسلیم شو، خو د ځینو نارضایتیو له امله بېرته له دولت څخه را واوښت او د داعش لومړی ګروپ بېرته په درزاب ولسوالۍ کې جوړ کړ او نه یوازې د دولت پر ضد بلکې هلته د طالب وسلوال مخالفینو پر ضد هم فعالیت ترسره کوه. او دا کسان چې دولت ته را تسلیم شوي دي د دوی مشر مولوي حبیب رحمان کوي چې د شمال په سطح د داعش ډلې مشر بلل کیږي.
تاسو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت له نږدې تعقیبوي، اکثره وختونه راپورونه مو ورکړي دي په سیمه کې دغه نوی پرمختګ جوزجان چې ناآرام و د داعش د وسلوالو د فعالیتونو له وجې او دغه راز د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړو له امله ډیر خلک دې ته اړ شوي و چې خپلې سیمې پرېږدي، سیمه ډیره ناامنه وه. دغه وروستی پرمختګ به په مجموع کې په ټوله کې د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیت باندې څه ډول اغیز وکړي؟ څه وایي په مزار شریف کې چارواکي؟
نوري صاحب ته چې داشته له د جوزجان ولایت د درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ څخه په نورو شمالي ولایتونو کې لکه سرپل، فاریاب او په تیر کال کې په مزار شریف کې هم خپل فعالیتونه کنټرولول، او دوی اوس مهال د معلوماتو پر بنسټ او هغه اداوې چې شوې دي د طالبانو د چې طالبان او داعش ترمنځ جګړې د تیر شپې تردم زور اخیستی و دا ډله مجبور شوه چې دولت سره یو ځای شي. نو په بلخ کې په نور شمالي ولایتونو کې له ملکي کسانو سره او د مدني ټولنو له فعالینو سره چې موږ کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې دغه یو ځای کېدل له دولت سره د داعش ډلې د مجبوریت له مخې دي او د وخت په تېرېدو سره او د زمینې د په مساعدېدو سره به ګمان دا کېږي چې دا ډله بیا هم له دولت څخه جلا شي او خپل فعالیت دولت په مقابل کې او حتی د طالب ډلې په مقابل کې ترسره کړي، ځکه چې تر دې پخوا هم مفتي نعمت الله ورته عمل ترسره کړی و. په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول کوم چارواکو سره چې د شیخ قلوبدي له مشرانو سره مو خبرې درلودې، دوی د دې ډلې یو ځای کېدل فلحال د شمال زون د ولایتونو امنیت ته ښه ګام او ښه پیام بولي.
د داعش د اصلي مرکز د لمنځوړلو یا په شمال کې د دوی د دغه مرکز د لمنځوړلو لپاره طالبان له مختلفو ولایتونو سره راټول شوي، شاوخوا 4000 دغه راز ویل کیږي چې د طالبانو د سرقته هم له هلمند ورغلی و. تر راپورونه لري چې آیا دوی په سیمه کې پاتې دي او کچې لري دغه ورسته او عملیات ورسته لسیمه وزي یا وتلې دي؟
نوری صاحب داش داره د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ د سردری او مغلی سیمه کې د دوی هغه اصلي مرکزونه وو، او څرنګه چې ما څو شپې د مخه د درزاب ولسوالۍ له امنی قماندان تورن اسماعیل سره خبرې درلودې، هغه ویل چې تقریبا له بادغیس، فاریاب، سمنګان، بلخ او ځینې نورو شمالي ولایتونو څخه تقریبا 4500 طالبان راټول شوي وو او د دوش پورا په دې خوای د داعش ډلې د لمنځوړلو په هدف په درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ کې همدارنګه د سرپل او جوزجان ترمنځ په ځینو سرحدي سیمو کې خپل عملیات د داعش پر وړاندې ترسره کړل، چې له همدې وجې دوی مجبور شول چې یو تعداد چې پکې بحریانان هم شامل دي طالبانو سره یو ځای شي او ځینې نور چې د مجبوریت له مخې له دولت ته تسلیم شول.
بلې مجيب الرحمن حبيب زه له تاسو یو دنیا مننه له مزار شریف د ازادي رادیو خبري یالو چې د جوز جان د ورستي وضعیت په تیر بیا د درزاب ولسوالۍ چې د اسلامي دولت ډلې د اصلي مرکز پکې د وسلوالو طالبانو لخوا لمنځه وړل شوې ده. په دې اړه نور معلومات ورستي معلومات را سره شریکول. مخکې د جوز جان ولې سره هم په دې اړه مرکه وکړه. د جوز جان ولې وایي د اسلامي دولت ډلې د اش په دې ولایت کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوې خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. لطف الله عزیزی وویل د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره ښایي امنیتي وضعیت ښه شي، خو دی فکر کوي چې له دې وروسته ښایي بیا هم دې ته اړتیا وي چې په سیمه کې عملیات دوام ومومي. ښاغلی عزیزي وویل
اوس الحمدلله د خدای فضل ده د زرزاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر منځه وړل دي خاطر شوه ده او تقریبا 200 کسان زیاده تا د دولت ځواکونو تقسیم شوه ده او په دې حقیقت په درځو او قشتپک کومه د داعش دله موجود نه دي او ختم شوه ده مګم د طالبان دله په دې او د درځو قشتپک اوس هم ډیر دي. موږ هغه وخت پورې خپل حل زلو ادامه ورکو او خپل تلاش کوو چې د طالبان دله مغز سره ختم شي و هغه تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي.
د جوجان ولی لطف الله عزیزی او چې شیبه مخکمه ور سره خبري وکړي د افغانستان په شمال کې وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې آیا کمی شي؟ په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان سره مرکه کړې. ښاغلی امان، لومړی د روسي پرمختګ په اړه وایي.
معلوم شو دوی خپل عرضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم سوی دی تقریبا چون دوه درې لته یو خو په همدغه ډول ټول ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیول ورته کومې لارې د اکمالاتي چې هغه په باندې قطع شوی وي نه بل اړخ نه نه بلدي دي راضي و چې یو ته ارجان دی په دې کې فعلا ته تر اوسه پورې نه دی ویل سوی دی. اما کومه اطلاع ما اخیسته ده هلته خارجیان هم پکې دي چې زمې نه بلدي دي راضي سره و بنان دوی مجبور سول
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کیږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کیږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کیږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې هیڅ شک نشته لکه موږ مخکې چې اشاره سره وکړل چې تقریبا په دې 3-5 ورځو عمومي جنگ کې هغه قوتونه د طالبانو سره عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول سی وو او دوی ته غوښتل چې خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې او شک په دې کې نه غنم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو مخکې هم چې دا شواهد وو د روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې طالبانو ته او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته څنګه په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپل ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان خپل روسیه په دې کې داخله ده دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم ولې دوی بودن هلته زښته زیات خطر ویني د دوی هغه اشار چې سوای ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان لاس پکې و او هم دغه کوم ولای ملکونه سیالته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د ننني روسي سره دوی تنهټلادله د لامدغه سي یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دی وزه پلسوله د خپل د بین المللي دوستانو له خوانه وزه پلسوله په بدخشان کې هم
د امنیتی چارو کارپوه امر الله امانو چې په جوزجان ولایت کې د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د داعش په ماتېدو سره به آیا د روسیه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې یو څه رفه شوي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. له ښاغلي امان سره بشپړه مرکزي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
پر جوجان سربیره د غراز ننګرهار هم د داعش یو اصلي مرکز ګڼل کېږي. داعش چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره راوټوکېد په وروستیو کې په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. وروستیو څو حملو مسؤولیت هم داعش په غاړه اخیستی. د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار او جلال آباد امنیتي وضعیت په پام سره امنیتي چارواکو نوي اقدامات وکړل. د ننګرهار د جلال آباد امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. خو یو شمېر لوري په انتقاد کوي او وایي چې دا د ملي اردو دنده نه ده چې د ښار امنیت وساتي، بلکې د پولیسو او د اکتشافي او د غرض د استخباراتي ادارو انکار دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر راپورټ کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
من د پلانونو کښتول سندول له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د ښار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي دفتن دپاره به ښه وي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی چې ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
خغل زمره د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبې ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنیو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځنمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبلا وخته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په ډاډمن توګه منځته راشي. امنیت رامنځته شو، هلته د تنفیز قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
خغل رادمنش وایي داعش او نور وسلول غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزو ته په پام سره د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به شفاف وي. په دې اړه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1499 هجري لمریز کال د وري په 1 دېرشمه ترسره شي. نور حال د رحمت الله افغان پر پټ کې
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپل دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده، نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي، یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون اعلان کړی چې د 1999 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته، ولې غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا ده چې د دې مالي مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي، بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده، موږ طرح د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو، امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو، او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي، نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له وړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
و مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. نن اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د روان کال د وري په 1 ترسره شي، خو یو شمیر بنسټونه لکه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو پر انتخاباتو چې انتخاب کوو چې د کمیسیون تر اوسه ورته پوره تیاری نه دی نیولی، بیا یې هم د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. و مردل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دی په دې کې شک کوي چې کمیسیون به وتوانېږي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. دې موضوع نور تفصیل عصمت سروان اوروي.
د ایران د استان نیمه رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غشتلو هیوادونو سره له اتمي موافقې 2 کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه، د ریال د ارزښت د سخت کمیدو لکه بل تر فشار لاندې دی.
یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خپرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122 زره ریالو ته وخوت، د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک کې له ولسمشر حسن روحانی څخه د نهایي حلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحانی حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت، د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهره کړې وې.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل ته سپارم چې راتلونکي او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه جان، ښه راغلاست.
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. شامتان